de Mini Pérame. نیکی هلیو سلامونه ګرانو دوستانو او د مینی پیغام رادیو خوږو اوریدونکو ګرانو اوریدونکو په تاسو ټولو باندې دی د خدای فضل او سلامتی وي. زه بشیر د مینی پیغام رادیو د مسیحیت ستوي خبرونې کوربه ساسو په خدمت کې حاضر یم او زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ او خوښ یاست. خوږو اوریدونکو زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د مسیحیت ستوي د خبرونو په لړۍ کې د یوې نوې خبرونې سره ساسو په خدمت کې حاضر یم او نن به دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او په دې ډیر زیات خوښ یم چې یو ځل بیا دا خپرونه ستاسو سره یو ځای په مخ وړم. ګرانو اوریدونکو نن به د دې خپرونو د لړۍ لومړۍ خپرونه وي. ګرانو اوریدونکو د مسیحیت څه ته وایي خپرونو لومړۍ خپرونه به نن تاسو ته وړاندې کوو او په دې خپرونه کې زه یوازې نه یم بلکې زما سره نن په دې خپرونه کې موسی ورور او فیصل ورور هم شرکت کړی دی. موسی او فیصل وروره ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دلته راغلاست او زموږ سره مو نن په دې خپرونه کې ګډون وکړ. دا راته ووایاست چې تاسو څنګه یاست او تیره اونۍ مو څنګه تیره شوه؟
ډیره مننه بشیر وروره چې تاسو ما له یو ځل بیا دلته بلنه راکړه او دلته په راتلو باندې واقعي چې ماته ډیره زیاته خوشحالي میلاویږي. او نن چې تاسو دا کومه خپرونه یاده کړه نو واقعي چې دا ډیره مهمه خپرونه ده او موږ هر یو کس له پکار دی چې په دې خبرو باندې غور او فکر وکړو او کوم سوالونه چې زموږ په ذهن کې وي نو د هغې په باره کې د خدای پاک نه سوال وکړو چې خدای پاک زموږه هغه سوالونه حل کړي او موږ له یو تسلی بخش جواب راکړي. نو بشیر رو راز ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو دا خبرونه خوښه کړه چې مسیحیت څه ته وایي ترڅو د خلکو پوښتنې ځواب شي. نو د بلنې را کولو نه مو یو نړۍ مننه.
زه هم ښه یم بشیر وروره او زما کورنۍ هم ښه ده او زه هم پر اختیار سره چې ډیر خوشاله یم چې تاسو زه د دې وړ وګڼلم چې تاسو خپلې نوې خپرونې ته کومه چې د مسیحیت په اړه ده ماته بلنه راکړه او زه مو د دې دپاره وټاکلم ترڅو د خپلو ګرانو اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایم. نو بیا هم ستاسو ډیره مننه چې تاسو زه د بلنې وړ وګڼلم. خو بشیر وروره دا راته ووایه چې ته څنګه یې او ستا کورنۍ څنګه ده؟
ډیره مننه موسی وروره، د خدای پاک ډیر شکر ده. زه هم ښه یم، زما په کورنۍ کې هم خیریت ده، بالکل همداسې ده زما وروڼو. زه هم ډیر زیات خوشحاله یم چې په دې نوې خپرونه کې ستاسو سره یو ځای د خپلو ګرانو اورېدونکو هغه پوښتنو ته ځوابونه وایم کوم چې دوی د مسیحي عقیدې په هکله لري. ګرانو دوستانو موږ په دې خپرونه کې کوشش کوو تر څو له تاسو سره د مسیحي عقیدې، د هغې د اخلاقي لارښوونو او حقیقي خدای په پیژندنه کې مرسته وکړو او موږ به دا هم کوشش کوو چې د مسیحیت په هکله مهم، لنډ او ضروري معلومات درکړو او ستاسو ډیرو پوښتنو ته ځواب ووایو. ګرانو دوستانو که تاسو زموږ په دې خپرونه کې په کومه خبره باندې پوه نه شئ او د هغې په هکله زموږ څخه سوال کول غواړئ یا هم نور څه معلومات ترلاسه کول غواړئ او د هغې په هکله ځان پوه کول غواړئ او یا ستاسو په ذهن کې کوم بل سوال وي او هغه زموږ څخه کول غواړئ او یا هم نور څه معلومات ترلاسه کول غواړئ او یا هم زموږ دپاره کوم وړاندیز لرئ نو د دې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره د ځان سره ولیکئ. خدا په یاد ولرئ چې تاسو موږ ته په دې ټیلیفون شمیره باندې صرف مسکال راکړئ تر څو موږ خپله تاسو ته زنګ ووهو او خبرې اترې درسره وکړو او ستاسو د پوښتنو ځوابونه ووایو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001-01-88-25-10-22. زه به دا شمیره تاسو ته یو ځل بیا تکرار کړم 001-77-88-25-10-22. ګران اورېدونکو هیله ده چې تاسو به زموږ د ټیلیفون شمیره د ځان سره لیکلې وي. نو خامخا زموږ سره اړیکه ونیسئ، موږ به ستاسو د اړیکې په انتظار یو. ګران اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ته په خپله خپرونه کې هرکلی وایم. ګران اورېدونکو زه پوره باوري یم چې ستاسو به هم لومړۍ پوښتنه همدا وي چې مسیحیان د خدای په هکله څه عقیده لري او د دوی لپاره خدای څوک دی. نو د همدې پوښتنې ځواب به موسی ورور او فیصل ورور تاسو ته درکړي. مهرباني وکړئ وروڼو.
مننه کوم بشیر وروره، تاسو ډیره مهمه پوښتنه وکړه. زه به خپله اورېدونکو ته دا ووایم چې موږ ټول ایمانداران صرف په یو خدای باور لرو او هغه په هر څه واکمن دی. او لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې د خدای ټولو انبیاو وویل چې خدای یو دی او خلک یې له بت پرستۍ څخه منع کول، مسیحیان هم پر هغه واحد خدای ایمان لري چې د ځای او وخت په قید کې محدود نه ده، نه اول لري نه اخر، هغه ازلی او ابدی ده. موږ پر هغه خدای ایمان لرو چې په هر څه خبر او د ټولو قدرتونو خوند ده، او ټول لیدونکي او نه لیدونکي شیان د هغه د کلام په وسیله منځ ته راغلي دي. که څوک لږ عقل ولري، اسمان، لمر، سپوږمۍ او په میلیونونو ستورو ته وګوري او دا هڅه وکړي چې د لوی خدای د پیدایښت، لوی والی او جلال حتی یوه برخه هم درک کړي، نو خامخا به د داود نبی سره همغږي شي او دا به ووایي اسمانونه د خدای جلال او لوی څرګندوي او فلک د ده د لاسونو عمل بیانوي. نو ګرانو اورېدونکو، د زبور کتاب په نولسم فصل یولسم آیات کې کوم څه چې موږ ولوستل، نو دا د خدای لویي، جلال او قدرت بیانوي. ګرانو اورېدونکو، که چیرې موږ او تاسې خپل شاوخوا ته نظر واچوو، نو داسې ډېر شیان به په نظر راشي چې د هغې نه به د خدای قدرت او جلال ښکاره کیږي. بیا که چیرې موږ او تاسې آسمانونو ته وګورو، د ستورو او سیارو ته وګورو چې خدای په خپل قدرت سره دا هر څه پیدا کړي دي، نو چې دومره یو لوی والی، دومره شان د پیدایښتي شیونو ته ورکولی شي، نو هغه چې دا هر څه پیدا کړي دي هغه به پخپله څومره ستر ذات وي او هغه به د څومره طاقت او څومره جلال خوند وي. ګرانو دوستانو، که چیرې موږ او تاسې وغواړو نو د خپل چاپېریال، د هر پیدایښت نه موږ او تاسې د خدای لویي او طاقت زیرولی شو.
بلکل موسی وروره، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، او تاسو چې د زبور شریف د کتاب نه کوم آیت ولوستلو، نو د دې په حق به زم تاسو ته دا ویم چې په کتاب مقدس کې د پیدایښت په کتاب کې خدای پاک فرمایلی دي چې په ابتدا کې خدای پاک اسمان او ځمکه پیدا کړل. نو زما خوږو اورېدونکو، که چېرې موږ سوچ او فکر وکړو، نو خدای پاک دومره لوی ذات دی چې د هغه ثانی نشته دی، ځکه چې هغه زموږ دپاره دومره لوی کارونه کړي دي چې د هغې په باره کې موږ سوچ هم نشو کولی. لکه څنګه چې موږ د زبور په کتاب کې ولوستل چې اسمانونه د خدای پاک جلال او لوی څرګندوي او فلک د ده د لاسونو عمل بیانوي. نو قدرمند اورېدونکو، تاسو لږ دې آیت ته سوچ وکئ چې هر یو څیز د خدای پاک لوی څرګندوي او د خدای پاک ستاینه کوي. نو موږ مسیحیان په هماغه خدای پاک باندې ایمان ساتو چا چې زموږ دپاره د دنیا، ځمکه او اسمانونه پیدا کړل، او په دې کې زموږ د اوسېدو دپاره، زموږ د ژوند د تیرولو دپاره هر قسمه سهولتونه پیدا کړل. نو خدای پاک هغه ذات دی چې هغه دا ټوله دنیا پیدا کړې ده. یوازې انسانان نه، بلکې موږ سره سره هغه زموږ دپاره هغه ټول شیان تیار کړل سته چې زموږ ضرورت دی. نو زما قدرمند اورېدونکو، تاسو ته زه دا ویل غواړم چې زموږ خدای پاک واحد او ایک یو خدای پاک دی، هغه هیڅ شریک نه لري او نه د هغه په شان څوک شته دی.
ډېره مننه دوستانو، تاسو خو ډېره ښه تشریح ورکړه. خو زما دوستانو، د دې باوجود چې موږ او تاسو همیشه دا خبره کوو چې موږ مسیحیان په یوازیني واحد خدای ایمان لرو، خو بیا هم ډېر خلک زموږ څخه دا پوښتنه کوي چې تاسو په درویو خدایانو باندې ایمان لرئ، نو تاسو داسې کسانو ته څه ویل غواړئ چې هغوی موږ ته وایي او په موږ باندې دا تور لګوي چې تاسو د درویو خدایانو عبادت کوئ نه د یو خدای؟
ګرانو اورېدونکو، په هر مذهب کې تر ټولو د مخه د خدای د پیژندنې په هکله د هغه مذهب عقاید او نظریات ډېر اهمیت لري. زه پوهیږم چې ناپوهو خلکو به تاسو ته ویلي وي چې مسیحان د درېو خدایانو عبادت کوي، او ځینې خلک دا وایي چې مسیحان سلی پرسته دي، د بوتانو او انساني مجسمو عبادت کوي. دا لازمه ده تر څو تاسو پوه کړم چې دا خبره سوچا دروغ او د حقیقت نه ډېره لرې ده. رښتینی مسیحان پر یو خدای ایمان لري، او که څوک په یو خدای ایمان ونه لري نو کافر او گمراه ده. ګرانو اورېدونکو، د مرکوس انجیل په 12 فصل کې راغلی دی، یوه ورځ د شریعت عالم راغی او د عیسی څخه یې پوښتنه وکړه، د ټولو حکمونو څخه ډیر مهم حکم کوم یو دی؟ عیسی ځواب ورکړ، تر ټولو مهم حکم دا دی، ای د اسرائیلو خلکو واورئ، یوازینی خدای چې وجود لري هغه زموږ څښتن خدای دی. د خپل څښتن خدای سره د زړه له کومې، په خپل ټول روح، خپل ټول عقل او خپل ټول قوت سره مینه کوه. نو ګرانو اورېدونکو، کوم آیتونه چې موږ ولوستل، د دې نه دا معلومیږي چې مسیحیان په واحد او یو خدای باندې عقیده لري. د یو خدای پرته هغه نور په هیڅ شي باندې عقیده نه لري. مسیحیان د بت پرستۍ، شرک او داسې نورو کارونو څخه کرکه لري. نو زما ګرانو دوستانو، داسې بل څوک به وي چې د عیسی مسیح نه ډېر قوي وي او موږ ته یې دا حکم راکړی وي چې تاسو د درېو خدایانو عبادت کوئ او موږ دې په هغه باندې عمل کړی وي. دا ناممکنه ده او تر هر څه موږ ته د عیسی مسیح کلام لوړ دی، کوم چې عیسی مسیح پخپله په دې آیتونو کې موږ ته فرمایلی دي چې تاسو د یو خدای عبادت کوئ او د هغه سره د زړه له کومې په ټول وجود په ټول روح سره مینه کوئ. د دې مقصد دی چې زموږ واحد خدای دی چې په هغې باور لرو او د هغه سره د زړه له کومې مینه لرو.
ډېره مننه موسی وروره. زما ملګرو، د خدای ځواک او حکمت څومره لوی دی چې نه یوازې په آسمان کې ستوري، نور او آسماني شیان پیدا کړي دي، بلکې په ځمکه کې ډېر واړه ګلونه او حشرات پیدا کړي دي او د دوی ساتنه کوي. لوی خدای قادر مطلق دی، هر څه چې وغواړي هغه ترسره کولی شي. هیڅوک او هیڅ شی د لوی خدای د پریکړې مخه نشي نیولی. سپېڅلی خدای د دې نړۍ دپاره پلان لري او هیڅوک دا ځواک نه لري چې د دې پلان د پلي کولو مخه ونیسي. ګرانو ملګرو، موږ بشپړ ایمان لرو چې خدای نه یوازې لوی او قادر دی، بلکې ډېر سپېڅلی هم دی. په تیرو وختونو کې چې رومیانو او یونانیانو په ډېرو خدایانو عقیده درلوده، نو فکر یې کوو چې خدای دروغ وایي، غلا او قتل کوي او ناوړه کارونه ترسره کوي. خو په انجیل شریف کې ویل شوي دي چې خدای له هرې بدۍ څخه سپېڅلی دی، هیڅ عیب پکې نشته او کامل ذات دی. د سپېڅلي خدای یو نږدې بنده فرښتې ولیدې چې په سجده پرتې وي، د خدای په سپېڅلي حضور کې عبادت کوو او ویل یې سپېڅلی 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 دی، مطلق قادر څښتن خدای چې هغه و او هغه دی او دې راتلونکی هغه. قدرمند اوریدونکو، دا آیتونه تاسو په انجیل شریف کې د مکاشفې د کتاب د څلورم فصل اتم آیت نه واورېدل. زما ملګرو، په دې کې موږ واورېدل چې سپېڅلی صرف یو ذات دی او هغه ذات قادر مطلق خدای دی، هغه و هغه دی او هغه راتلونکی دی. نو تاسو اوس سوچ وکئ چې داسې بل کم یو ذات دی چې هغه تل تر تله ژوندی دی او په هغه باندې هیڅکله مرګ نه راځي. دا صرف او صرف هغه یو ذات دی چا چې دا ځمکه او آسمانونه پیدا کړي دي او د هغه نوم مطلق قادر څښتن خدای دی. ځکه چې په دې آیتونو کې موږ واورېدل چې هغه و او هغه دی او هغه راتلونکی دی. نو موږ مسیحیان د هماغه خدای پاک عبادت کوو چې هغه تل تر تله ژوندی دی. خو زما قدرمند اوریدونکو، که تاسو ته څوک دا خبره کوي چې مسیحیان د درې خدایانو عبادت کوي، نو هغه انسان دروغ وایي. ځکه چې په تورات شریف کې یا په انجیل شریف کې داسې په یو ځای کې نه دی راغلي چې د یو پیغمبر امتیان دی د یو خدای نه علاوه د نورو خدایانو عبادت وکړي، او چې چرته هم خلکو د هغه پیغمبر خبره نه ده منلې او د نورو خدایانو عبادت یې کړی دی، نو خدای پاک هغه خلکو له سزا ورکړې ده. ځکه چې هغوی د خدای پاک په شان کې ګستاخی کړې ده او خدای پاک سره شریک جوړ کړی دی. نو موږ ته هم خدای پاک دا وایي، که چېرې تاسو هم زما نه علاوه د بل خدای عبادت وکړو، نو ضرور به تاسو له هم سزا درکوم. او تاسو له پکار دي چې د هغه پخوانو خلکو نه عبرت واخلئ او هغه شان ګناه ونه کئ او نه ما سره څوک شریک کئ. نو موږ مسیحیان صرف او صرف د یو خدای عبادت کوو چې هغه سپېڅلی دی، مخکې مو اوس هم دی او تر ابده پورې ژوندی دی.
ډېره مننه زما دوستانو، تاسو دواړو ډېره په زړه پورې تشریح ورکړه او زه پوره مطمئنه یم چې اوس به زموږ اورېدونکي په دې پوه شوي یې چې موږ او تاسو ایمانداران په کوم خدای پاک ایمان لرو، او په دې به هم پوه شوي یې چې موږ او تاسو په درې خدایانو ایمان نه لرو، بلکې یوازې په هغه قادر خدای ایمان لرو چې هر څه کولی شي او هیڅ څه د هغه د وسه خبر نه دي. زما دوستانو، اوس راځم یو بلې موضوع ته. که تاسو په دې هکله راته ووایاست چې آیا خدای پاک کوم داسې کار کولی شي کوم چې د هغه د ذات مخالف وي، او یا کوم داسې کار شته کوم چې خدای پاک نشي کولی، او موږ وایو چې یاره چې دا کار د خدای پاک د وس څخه بهر ده او خدای پاک دا کار نشي کولی؟
ړومبی خو به زه دا ووایم چې ټول ځواکونه د خدای پاک په لاس کې دي. داسې هیڅ کوم کار نشته چې هغې نشي کولی. خدای پاک یو ځینې طاقتور ذات دی، خو لوی خدای هغه څه نه کوي کوم چې د هغه د سپېڅلي ذات مخالف وي. د مثال په توګه، لوی خدای دا نه کوي چې هغه دروغ ووایي او یا کوم غیر عادلانه کار وکړي. نو زما ملګرو، د خدای پاک په اختیار کې هر قسمه سیزونه دي او هر یو کار خدای پاک کولی شي، خو لکه څنګه چې موږ تاسو ته ویل چې خدای پاک هغه کار نه کوي کوم چې د هغه د ذات مخالف وي یا د هغه د شان مخالف وي. بېشکه چې خدای پاک دغه شان کولی شي، خو دا د خدای پاک په قانون کې نه دي چې هغه داسې کار وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ویل چې خدای پاک هیڅکله دروغ نه وایي، بلکې هغه همیشه موږ ته رښتیا ویلي دي او موږ ته هم د رښتیاو ترغیب راکوي چې تاسو له پکار دي چې تاسو هم رښتیا ووایئ. خدای پاک په خپلم د ګناه نه نفرت کوي او موږ ته هم ویلي دي چې تاسو هم ګناهونه مه کوئ. خدای پاک خپل ځان سره شریک نه مني او نه خپل ځان سره شریک خوښوي، نو هغه موږ ته هم ویلي دي چې تاسو ما سره شریک مه جوړوئ. بېشکه چې خدای پاک داسې کولی شي چې د خپل ځان دپاره د خپل ځان په شان خدایان پیدا کړي، خدا د هغه شان سره مناسب نه دي، نو ځکه خدای پاک داسې کار نه کوي. او موږ ته هم ویلي دي او موږ له هم دا حکم را کړی دی چې تاسو هم زما په شان کې ګستاخي مه کوئ او زما دپاره او یا ما سره نور شریکان مه جوړوئ.
ګرانو اورېدونکو، زه امید لرم چې تاسو اوس موږ په خبرو باندې پوه شوي یاست. خو اوس موږ ته اجازت راکړئ چې یو وړه شاندامه واخلو، وروسته د میوه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ګرانو اورېدونکو، زموږ په دې خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. ګرانو اورېدونکو، موږ غواړو چې اوس په دې خبرې وکړو لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې خدای پاک په هر څه باندې خبر ده او په هر څه باندې قادر ده او هغه هر څه ویني او هر څه اوري. نو اوس به موږ په دې خبرې وکړو چې آیا چې کله موږ وایو چې خدای پاک ویني او اوري، نو آیا خدای پاک هم د انسان په څیر بدن او جوړښت لري او د انسان په څیر غوږونه او سترګې لري؟ نو په دې هکله زما ملګرو تاسو څه ویل غواړئ؟
ګرانو اورېدونکو، موږ باید اول په دې خبره ځان پوه کړو چې لوی خدای د ځای او وخت په قید کې محدود نه دی او لکه د انسان بدن نه لري، خو په هر ځای کې حاضر دی. کله چې موږ د لوی خدای د لاس، سترګې او زړه څخه خبرې کوو، دا جسماني اصطلاحات د معنوي مقاصدو لپاره استعمالوو. خدای زموږ څخه ډیر لوی دی او موږ ته ډیر نږدې هم دی، ځکه وایو چې لوی خدای موږ په خپلو سترګو ویني، په خپلو لاسونو مو ساتي او په خپل زړه کې زموږ سره مینه کوي. نو ګرانو اورېدونکو، دا کوم لغات چې موږ کاروو د لیدلو د ساتلو دپاره، دا یو معنوي اصطلاحات دی چې صرف موږ هغه ساتنه چې خدای پاک زموږ کوي هغه د ده د لاسونو په مثال ورکوو. هغه لیدنه، هغه نظر چې دی په موږ ساتي، زموږ په حال باندې ساتي، هغه موږ د ده د سترګو مثال ورکوو. نور خدای کوم جسماني بدن نه لري او نه د انسان په شان جوړښت لري، بلکې څښتن خدای ډیر لوی دی، قادر مطلق دی. هغه ته د دې شیانو اړتیا نشته، ولې چې د دنیا هر څه د هغه په یو حکم باندې جوړېدی شي او د ده په یو حکم باندې له منځه هم تلی شي.
ډېره مننه موسی وروره، او ستاسو دې خبرو سره زه غواړم چې د سپېسلي کتاب د داود نبی د زبورونو نه د یو زبور څخه یو څو آیتونه ولولم. او دا آیتونه د زبور شریف په کتاب یو کم څلوېښتم فصل کې دي. په دې کې داود نبی فرمایي: وتختم چیرته ستانه. په دې کې داود نبی د خدای پاک د صفتونو په حق له داسې فرمایي: وتختم چیرته ستانه، ستاله حضور چیرته لرې لاړ شم. کچرې وخېژم اسمان ته نو ته یې هلته، که زه سملم د مړو دنیا کې نو ته یې هلته. که ما کولی شول چې والوزم هاغه ځای ته چې پکې لمر راخېږي، یا مې کولی شول چې واوسېږم هاغه ځای کې چرته چې لمر پرېوځي، هلته به هم یې چې ما ته وکړې لارښوونه، ته به هلته یې چې ما سره کومک وکړې. که چېرې زه دا ووایم چې تیاره به ضرور ما ستانه پټ کړي او زما نه ګیر چاپیره رڼا به په شپه بدلې شي، خو تیاره به ستا دپاره تیاره نه وي، شپه به لکه د ورځ په شان ځلیږي، ځکه چې تیاره به ستا دپاره د رڼا په شان وي. آمین. زما ملګرو، تاسو خو دا زبور شریف واورېدلو، او زما یقین دی چې دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. او په دې کې مونږه دا واورېدل چې داود نبی د خدای پاک صفتونه بیان کړل، او د هغه صفتونه سپه دې رنگ بیان کړل چې خدای پاک هر چرته دی. که تاسو هر ځای ته لاړ شئ، نو په هغه ځای کې به خدای پاک موجود وي، او خدای پاک په هغه ځای کې هم کولی شي چې تاسو ته لارښوونه وکړي او ستاسو رهنمایي وکړي. که یو کس دا سوچ وکړي چې زه به د دې دنیا د مصیبتونو نه لاړ شم او خپل ځان به ووجنم، خو زما ملګرو، داود نبی موږ ته دا وویل چې په هغه دنیا کې هم خدای پاک موجود دی، او هغه دنیا هم د خدای پاک په کنټرول کې ده. نو کچره هاغه انسان چې هاغه صرف او صرف دا سوچ کوي چې په دې دنیا کې خدای پاک شته او صرف په دې دنیا کې د خدای پاک قانون چلیږي، نو زما ملګرو دا خبره د هاغه غلطه ده. ځکه چې داود نبی مونږ ته فرمایل چې یو انسان مړ شي نو په هاغه دنیا کې هم د خدای پاک حکم چلیږي او هاغه دنیا هم د خدای پاک په کنټرول کې ده. نو زما قدرمند اوریدونکو، په دې دنیا یا په هاغه دنیا کې داسې یو سیزم نشته دی چې مونږه د خدای پاک نه بچ کی یا مونږه د خدای پاک نه پټ کی. که یو انسان په دې دنیا کې ډیر غلط کارونه وکي او خدای پاک یې ناراضه کړی او هغه دا سوچ کوي او دا ټول کارونه په دې نیت سره کړي چې زه به د مرګ نه پس د خدای پاک نه بچ شم او د هغه نه پټ شم، نو دا د هغه بېوقوفي ده. ځکه چې کله مونږه د دې دنیا نه لاړ شو نو په هغه دنیا کې او مونږه د خدای پاک مخې له ورځو. نو زما ملګرو، لنډه خبره ده چې په کایناتو کې داسې هیڅ شیم نشته، چې په کایناتو کې داسې څه نشته چې په هغې باندې د خدای پاک واک او اختیار نه وي، بلکې هر یو سیز هغه د خدای پاک په کنټرول کې دی، که هغه په دې دنیا کې یا په آخرت کې.
ډیره زیاته مننه فیصله وروره، تا خو د خدای پاک صفات ډیر په زړه پورې بیان کړل او تا چې د داود نبی کوم زبور ولوسته، نو په دې زبور شریف کې داود نبی وایي چې که زه آسمان ته ولاړ شم، که زه په ځمکه کې پټ شم، که ورځ وي او که شپه وي، که هر ډول حالت وي، نو په هر ځای کې خدای پاک موجود دی او خدای پاک ما ویني او زه هیڅکله د خدای پاک څخه نشم پټېدای. او موسی وروره، تاسو مخکې یادونه وکړه چې خدای پاک زموږ سره ډیره مینه کوي، نو که وګورو خدای پاک په خپل کلام کې هم فرمایلی دی چې زه مینه کوونکی ذات یم. نو اوس تاسو مهرباني وکړئ او زموږ ګرانو اورېدونکو ته د خدای د مینې د صفت په هکله ووایاست چې دا ولې زموږ لپاره ډیر مهم صفت ده او د خدای پاک مینه څه ده.
ګرانو اورېدونکو، سره له دې چې د لوی خدای ټول صفات موږ ته ډیر ارزښتناک دي، خو موږ مسیحان په خاصه توګه ډیر منندوی یو، ځکه هغه خدای چې موږ عبادت کوو د مینې خدای دی او دا صفت یې تر ټولو لوی صفت دی. لکه چې په انجیل شریف کې فرمایي، ګرانو دوستانو راځئ چې د یو بل سره مینه وکړو، ځکه چې مینه د خدای له خوا ده. هر څوک چې مینه کوي هغه د خدای اولاد دی او خدای پیژني، خو څوک چې مینه نه کوي هغه خدای نه پیژني، ځکه چې خدای مینه ده. د خدای مینه موږ ته په دې ډول ښکاره شوه چې خپل یوازینی زوی نړۍ ته راولېږه ترڅو د هغه په وسیله موږ تلپاتې ژوندون ولرو. مینه هم دا ده، دا نه ده چې موږ د خدای سره وکړه، بلکې په دې کې ده چې خدای زموږ سره وکړه او زموږ د ګناهونو د کفارې دپاره یې خپل زوی راولېږه ترڅو زموږ ګناهونه وبخل شي. ګرانو دوستانو، څرنګه چې خدای زموږ سره داسې مینه وکړه، نو موږ هم باید یو د بل سره مینه وکړو. هیچا هم هیڅکله خدای نه دی لیدلی، خو که چیرې موږ یو د بل سره مینه ولرو نو خدای په موږ کې اوسیږي او د هغه مینه به په موږ کې کامله شي.
ډیره مننه موسی وروره، تاسو ډیر په زړه پورې آیتونه ولوستل. زما ملګرو، زه به تاسو ته دا ووایم چې د کوم یو انسان په ژوند کې مینه نه وي، نو هغه انسان خدای پاک نشي پیژندلی. ځکه چې یو ایماندار که د خدای پاک عبادت کوي، نو هغه هم د مینې په بنیاد باندې کوي. خو که چېرې په هغه انسان کې مینه نه وي او هغه کس د خدای پاک عبادت کوي، نو دغه عبادت د هغه دپاره پریاکاری کې حسابیږي. ځکه چې هغه به ضرور دا سوچ کوي چې زه دا عبادت د دې دپاره کوم چې ما ته خلک عبادت ګزار ووایي، ما ته خلک پرهیزګار ووایي او خلک زما صفت وکړي. نو که چېرې په هغه انسان کې مینه وي، نو هغه به بیا دا سوچ بالکل نه کوي او هغه چې څه کارم کوي، هر یو د ښېګڼې کار چې خلکو سره کوي، نو په هغې کې به د هغه انسان دا نیت وي چې زما د دې کار نه د خدای پاک نوم ته جلال میلو شي او خلک د خدای پاک لارې ته راوګرځي، خدای پاک وپیژني او خلاصون ترلاسه کړي. نو مینه زموږ په ژوند کې یو ډیر مهم رول لري. که چېرې موږ کې مینه وي، نو موږ به خدای پاک وپیژنو، او که چېرې موږ کې مینه نه وي، نو موږ خدای پاک نشو پیژندلی. ځکه کوم آیتونه چې موسی وروره لوستل، نو په دې کې موږ په واضحه طور سره دا واورېدل چې د خدای پاک مینه موږ ته په دې ډول ښکاره شوه چې خپل یوازینی زوی نړۍ ته راولېږو. نو زما ملګرو، همدا مینه ده چې موږ هم یو بل سره داسې مینه وکړو. خدای پاک موږ ته هم دا ښودنه کوي چې تاسو هم یو بل سره دغه شان مینه وکړئ او د یو بل ضرورتونه پوره کړئ ترڅو تاسو زما په لاره باندې په مکمل طور روان شئ او زه چې تاسو ته کوم حکم درکوم، نو په هغې باندې عمل وکړئ.
ډیره زیاته مننه دوستانو. او موسی وروره، تا د خدای پاک د مینې په هکله ډیر په زړه پورې آیتونه تلاوت کړل. ګرانو اورېدونکو، موسی ورور چې کوم آیتونه تلاوت کړل، نو که موږ او تاسو د خدای پاک کلام وګورو، نو د دې پسیر و نور هم ډیر زیات آیاتونه ومومو چې په هغو کې د خدای پاک مینه څرګنده شوې ده. په هغو کې خدای پاک هم دا خبره کوي چې لکه څنګه چې زه د مینې ذات یم، نو همداسې تاسې هم باید یو د بل سره مینه وکړئ. او د خدای کلام خو موږ ته حتی دا وایي چې د خپل دښمن سره مینه وکړئ، د هغه سره مرسته وکړئ، او که چیرې هغه مجبوره وي د هغه لاسنیوی وکړئ. نو ځکه خو د کلیسا په لومړي سر کې ډیر زیات انسانان د ایماندارانو د مینې څخه، د هغوی د کردار څخه، د هغوی د اخلاقو څخه اغیزمن شول او هغوی ایمان راوړل. او فیصله وروره، لکه څنګه چې تا هم د خدای پاک د صفاتو په هکله پوره تشریح ورکړه او هغه دې زموږ ګران اورېدونکو ته بیان کړ، خو اوس زما دوستانو تاسو ماته دا ووایاست چې خدای پاک خپله مینه په څه ډول موږ ته څرګندوي او هغه یې څنګه موږ ته ښکاره کړې ده.
ګران اورېدونکو، هر څه چې سپېڅلی خدای کوي د مینې له مخې دي. لوی خدای د انسان سره په بېلابېلو شکلونو خپله مینه ښکاره کوي چې له هغه جملې څخه یې د انسان د هغو ضرورتونو بشپړول دي چې انسان ورته د ځمکې پر مخ ډېر اړتیا لري، لکه باران، لمر، ډوډۍ، اوبه، کالی او داسې نور. همدغه راز هغه د انبیاو په رالیږلو سره خپله مینه موږ ته ښکاره کړه تر څو انبیا د هغه په باره کې موږ سره خبرې وکړي. د خدای تر ټولو لویه مینه د ژغورونکي رالیږل وو. لوی خدای د خپلو ټولو بندګانو سره مینه کوي او هغوی ته نیکمرغي غواړي. داود نبی د لوی خدای مینه په ډېرو ښکلو کلیمو کې بیانوي. داود نبی فرمایي، دی څښتن زما شپون کوي، زه هېڅ شي ته محتاج نه یم، رکوي آرام سرسبزه څړځایو کې، هم مې بوزي اوبو آرام ولره، هغه ما ته رکوي تازه قوت، ما په سمه لاره بیایي د خپل نیک نامه د پاره. ګرانو اورېدونکو، خدای چې په کومو کومو شکلونو موږ ته خپله مینه ښکاره کوي، هغه که موږ او تاسې حساب کړو نو د حساب نه ډېره زیاته ده. ګرانو اورېدونکو، د عیسی مسیح د راتلو څخه مخکې انسانانو چې خدای پاک ته کومې قربانۍ وړاندې کولې، کومې عبادتونه یې کول، هغه د یوه حکم په تور وو. دوی ته د دې حکم شوی وو چې تاسو به خامخا دا کوئ، دا قربانۍ به وړاندې کوئ، دا عبادتونه به سرته رسوئ. خو د عیسی مسیح د راتلو څخه وروستو موږ چې د خدای ثنا او صفت کوو، د هغه عبادت کوو، دا ټول د مینې د وجې ده. دا کوم حکم نه ده، بلکې دا د خدای د مینې په بدل کې چې هغه موږ ته ژغورونکی راولېږه، موږ د هغې مینې په بدل کې د خدای لویي، ثنا، صفات او عبادت کوو.
بلکل موسی وروره، تاسو حقیقت وویل، خو زما ملګرو دا خبره مو باید په یاد وي چې لوی خدای له هغه چا سره مینه کوي څوک چې د هغه اطاعت کوي او ورسره مینه لري، د هغه کلام یې منلی وي، د خدای مینه یې په خپل ژوند کې قبول کړی وي او د خدای رضا ته یې خپل ځان تسلیم کړی وي. نو خدای پاک هم د همدغه شان خلکو سره مینه ساتي او هغوی د دې دنیا په مشکلاتو باندې غالب کوي او په هر یو ازمیخ کې ورله صبر ورکوي او کامیابي ورکوي.
بلکل فیصله وروره، ته ډیره ښه خبره وکړه. دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ او تاسو هم د خدای پاک سره مینه ولرو، ځکه که خدای پاک موږ او تاسو سره مینه لري نو د دې لپاره شرط هم دا ده چې موږ او تاسو د خدای پاک رضا ته ځان تسلیم کړی وي، د هغه مینه مو قبول کړی وي او په مقابل کې هم د خدای پاک سره مینه وکړو. زما دوستانو، خو اوس یوه بله پوښتنه پیدا کیږي چې آیا خدای پاک له هغه خلکو سره هم مینه کوي چې د هغه اطاعت نه کوي؟
بشیر وروره، تاسو ډیره ښه او په زړه پورې پوښتنه وکړه. دا سمه ده چې خدای پاک د هر چا سره مینه کوي. په دې دنیا کې هر چا ته خواړه ورکوي، کالی ورکوي، د اوسېدلو دپاره ځای ورکوي او د نورو حاجتونو د پوره کولو دپاره ورته لارې چارې برابروي. خو ژغورنه یوازې په مسیح کې ده. هر هغه څوک چې په مسیح باندې ایمان راوړي او د خدای د حکمونو اطاعت کوي، هغه به ژغورل کیږي. دا نه ده چې خدای چې چاته په دې دنیا برکتونه ورکړي وي.
بلکل موسی وروره، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او تاسو چې کومې خبرې وکړې نو ستاسو د دې خبرو نه مطلب دا دی چې خدای پاک په دې دنیا کې هم هر انسان سره مینه کوي او هر یو انسان له دا موقع ورکړې ده چې هغوی په خدای پاک باندې ایمان راوړي او هغه چې ورلکم حکمونه ورکړي دي نو د هغو حکمونو په مطابق د خپل ژوند تیر کړي. خو زما ملګرو، خدای پاک بیا هغه خلکو او هغو قومونو له سزا هم ورکړې ده، کومو خلکو چې په خپل ژوند کې دومره سرکشي کړي چې د هغوی هغه سرکشۍ ټول انسانیت ته نقصان رسولی دی او یا ټول انسانیت زورولی دی، په تکلیف کې کړی دی. نو خدای پاک بیا دغه شان خلکو له په دې دنیا کې هم سزا ورکړې ده. که چېرې تاسو کتاب مقدس ولولئ نو تاسو ته به پخپله پته ولګي چې په پخوا زمانہ کې کله به خدای پاک پیغمبر راولېګو او د هغه بس ملګری پیدا شول، نو نور مخالفینو به هغوی له تکلیفونه رسول، ضرر به ورته رسولو، چې کله به دا کوشش وکړو چې هغوی ووجني او د خدای پاک منصوبه ناکامه کی، نو خدای پاک به بیا هغه خلکو له سزا ورکوله او د هغه پیغمبر دښمنان به د هغه د مخینه اخوا کړل. نو خدای پاک بیا داسې خلکو له سزا ورکوي کم خلک چې دا کوشش کوي چې هغه د خدای پاک منصوبه ناکامه کی او د هغه د خلکو خلاف ودرېږي.
ډېره مننه فیصله وروره. لکه څنګه چې تا وویله چې خدای پاک به ګناهګارانو ته سزا ورکوي، نو اوس که چیرې یو کس ګناهکار وي او هغه ډېر ګناهونه کړي وي، نو آیا خدای پاک غواړي چې هغه کس توبه وباسي او د خدای خوا ته راشي او خلاصون ترلاسه کړي؟
بشیر وروره، لکه څنګه چې لوی خدای پاک له بدو کارونو او بدو خلکو څخه کرکه کوي، نو بلخوا هغه غواړي چې دوی د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. خدای په دوی باندې مهربانه دی او د داسې پلار په څیر دی چې که زوی د ده خبرې ونه مني نو بیا هم له هغه سره مینه کوي. د سپېڅلي خدای دا مینه د عیسی مسیح د یو داستان په وسیله څرګنده شوې ده. په دې داستان کې عیسی مسیح فرمایي چې یو سړي دوه زامن لرل. کشر زوی خپل پلار ته وویل، پلاره، ماته مې خپله برخه جایداد راکا. نو هغه سړي خپل جایداد د خپلو دواړو زامنو ترمنځ وویشو. څو ورځې وروسته کشر زوی خپله برخه جایداد خرڅ کړ او پیسې واغستې او یو لیرې وطن ته لاړ او خپلې پیسې هلته په عیاشۍ کې بې ځایه برباد کړلې. کله چې هغه خپل هر څه مصرف کړل، په هغه وطن کې سخته قحطي راغله او هغه محتاج شو. نو هغه لاړ او د هغه وطن د یو سړي سره نوکر شو او هغه سړی یې هغه خپلو پټیو ته ولېږه چې خوګان وساتي. هغه په دې ارمان و چې خپله ګیډه په هغو خوړو باندې مړه کړي چې خوګانو به خوړل، خو هیچا هغه ته څه نه ورکول. په پای کې د هغه عقل سر ته راغې او ویې ویل، زما د پلار مزدوران دومره زیات خواړه لري چې ورڅخه پاتې کیږي او زه دلته د لوږې له لاسه مړ کیږم. زه به لاړ شم او خپل پلار ته به ورشم او ورته به ووایم چې پلاره، ما د خدای او ستا په وړاندې ګناه کړې ده. زه نور د دې وړ نه یم چې ته راته خپل زوی ووایې. ما هم یو له خپلو مزدورانو څخه وشمیره. نو هغه پاڅېد او د خپل پلار کور ته روان شو. هغه لا کور ته نه و رسېدلې چې پلار یې هغه د لرې نه ولیده. زړه یې ورباندې وسوځېده او په منډه منډه د خپل زوی خواته ورغې. هغه یې په غېږ کې ونیو او ښکل یې کړ. زوی وویل، پلاره، ما د خدای او ستا په وړاندې ګناه کړې ده. زه نور د دې وړ نه یم چې ستا زوی وګڼل شم. خو پلار یې خپلو نوکرانو ته وویل، زر شئ، تر ټولو ښه چپنه راوړئ او هغه ته واغوندئ، ګوته ورته په لاس کړئ او سپلۍ ورته پخپو کړئ، یو چا خوسی راولئ او حلال یې کړئ او راځئ چې میله جوړ کړو او خوشحالي وکړو، ځکه چې زما دا زوی مړ شوی و او بیرته راژوندی شوی دی. هغه ورک شوی و خو اوس بیا پیدا شوی دی. نه هغوی جشن پیل کړ. آمین. ګرانو ملګرو، تاسو دا آیتونه په انجیل شریف کې د لوقا د کتاب د 15 فصل څخه واورېدل.
ګرانو اوریدونکو، په دې حقیقت پوهېدل چې لوی خدای زموږ سره مینه کوي، غواړي چې موږ وبخي او تیار دی چې هر وخت موږ توبه وکړو او د هغو خوا ته ولاړ شو، نو هغه موږ مني. دا زموږ د ګناهکارانو دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده.
ډېره زیاته مننه زما دوستانو، تاسو دواړو ډېرې ښې خبرې وکړې. او فیصله وروره، تا چې کومه کیسه بیان کړه، زه پوره مطمئنه یم چې زموږ ګرانو اورېدونکو به دا کیسه په غور سره اورېدلې او د دې کیسې څخه به یې مفهوم اخیستی وي چې که یو پلار د خپل زوی سره مینه کوي، نو دوی باید دې ته فکر وکړي چې هغه خدای پاک چې موږ یې د خپلې مینې له مخې پیدا کړي یو، هغه به زموږ سره څومره زیاته مینه کوي. زما دوستانو، خو اوس زموږ سره د خپرونې وخت کم دی او زه غواړم زموږ د ګرانو اورېدونکو یوه د اخري پوښتنه ور ځواب کړی. اکثره کسان دا پوښتنه کوي چې مسیحیان ولې خدای پاک ته پلار یا آسماني پلار وایي.
ګرانو اورېدونکو، په انجیل کې د لوی خدای لپاره ډېر نومونه ذکر شوي دي چې له هغې جملې څخه قدر مطلق، خدای تعالی، متعال، ابدي، ژوندی، سپېڅلی، عادل پاچا، ژغورونکی، خالق او د خلکو شپون دی. خو موږ مسیحان د هغه یو نوم چې آسماني پلار دی ډېر خوښوو. هر کله به چې عیسی مسیح د لوی خدای په باره کې خبرې کولې، نو هغه به یې د آسماني پلار په نوم یادوه. عیسی مسیح خپلو شاګردانو ته وفرمایل، هر کله چې دعا کوئ داسې دعا وکړئ، ای زموږ آسماني پلاره، ستا نوم دې پاک وي. نو ګرانو اورېدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې د انسان د پاره تر دې بل ستر ویاړ شته چې د سپېڅلي خدای روحاني زوی شي او وپوهیږي چې لوی خدای د ده د مینې څخه ډک پلار دی؟ دا لوی ویاړ هر هغه چا ته ورکول کیږي چې په عیسا مسیح ایمان راوړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، تاسو خو زموږ د نن د پوښتنو ډېر ښه ځوابونه راکړل، او زه پوره مطمئنه یمه چې د خدای پاک په هکله چې زموږ د ګرانو اورېدونکو سره څومره هم پوښتنې وي هغه به ټولې حل شوي. خو ګرانو دوستانو، که تاسو زموږ په دې خپرونه کې په کومه خبره باندې نه یاست پوه شوي او د هغې په هکله زموږ سوال کول غواړئ، یا هم نور څه معلومات ترلاسه کول غواړئ، او یا هم د مسیحیانو د عقیدې په هکله کومه بله پوښتنه لرئ، نو تاسو زموږ د شپن شمېره د ځان سره ولیکئ. خدا په یاد ولرئ چې تاسو موږ ته په دې ټلیفون شمېرې باندې صرف مسکال راکړئ تر څو موږ خپله تاسو ته زنګ ووهو او خبرې اترې درسره وکړو. زموږ د ټلیفون شمېره ده 001 اووه اووه اته اته دوه پنځه یو صفر دوه دوه. زه به دا شمېره تاسو ته یو ځل بیا تکرار کړم 001 77 88 25 10 22. خو ګو اورېدونکو، زه هیله لرم چې تاسو به زموږ د ټلیفون شمېره د ځان سره لیکلې وي، نو خامخا زموږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې ستاسو سره د انټرنیټ سهولت موجود وي نو تاسو کولی شئ موږ سره په دې ایمیل ادرس باندې اړیکه ونیسئ info@pashtoradio.org. او همدارنګه که تاسو زموږ د نننۍ خپرونه او یا نورې خپرونې او ډرامې کومې چې موږ روزانه خپرو هغه بیا اورېدل غواړئ، نو تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې ته ورشئ، نو هلته تاسو کولی شئ دا ټولې خپرونې او ډرامې واورئ www.pashtoradio.org. ګرانو اورېدونکو، همدارنګه که تاسو غواړئ سپېڅلی کلام ولولئ او هغه زده کړئ، نو تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې ته راشئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس ده www.pashtozeri.org. نو قدرمنو اورېدونکو، تاسو خو زموږ ادرسونه د ځان سره ولیکل، نو اوس ما او زما ملګرو ته اجازت راکړئ، تاسو تر هغو پورې دا زبور شریف واورئ. د خدای پامان.
یو سل او نه دیرشم زبور. اے مالک خدایا، تازه معلوم کړی یم او ته ما پیژنې، تا ته زما د ناستې پاستې پته ده، او زکه لره هم یم ته زما په سوچونو پوهیږې. زکه ګرځم او کم لاس یم، نو تا ته زما د ټولو کارونو پته ده. خبره لا زما د خولې نه وتلې نه وي چې ته په هغې باندې پوره خبرې. اے مالک خدایا، زمانه مخ کې او رستو ته، او تا د خپل برکت لاس په ما باندې یخې دی. دغه شان پویا زما د پاره ډیره حیرانوونکې ده، او دا خبره زما د عقل نه لویا ده. زه به ستا د روح نه چرته لاړ شم، ستا د حضور نه به چرته وتښتم، کچرې زه اسمان ته هم وخیجم ته هلته یې، کچرې زه په قبر کې هم سملم ته هلته یې، کچرې زه د سبا په وزرو سور شم، کچرې زه د سمندر په لرې غاړه اوسیږم، هلته به ستا لاس زما لار خودنه وکي، او ستا قدرت به ما په تیزۍ سره رونیسي. کچرې زه دا ووایم چې تیاره به ضرور ماستانه پټ کی، او زمانه گیر چاپیره رڼا به په شپه بدل شي، خو تیاره به ستا د پاره تیاره نه وي. شپه به لکه در وس په شان ځلیږي، ځکه چې تیاره به ستا د پاره د رڼا په شان وي، ځکه چې تا زما دن نه هر څه پیدا کړل، او زه تا د مور په ګیډه کې یو ځای کړم. زه ستا سنا صفت کومه، ځکه چې یرهونکې او عجیبه جوړ شوی یم. ستا کارونه عجیبه دي، او زه په دې ښه پوهیږم. زما د بدن ډانچه ستا نه پټه نه وه، کله چې زه په پټ ځای کې جوړېدم، او کله چې زه د ځمکې په جوره کې جوړېدم، ستا سترګو زمانہ مکمل بدن اولی دا او تا دا شورونا هاغ طول روزی چی زما دا جون دا پارا مکرر کردی وی اغا دا پخپل کتاب کی اولی کلی ستا خیالونا مال سمر قیمتی دی پاک خدایا او دا سمر به حساب دی کچری اغا وش مارم نو دا شگونا دیر دی او زه چې کله راویښ شم نو بیا هم ستا سره یم. کاش چې ته بدکاران هلاک کې اے پاک خدایا او وینو ته تګی ناست زمانه لری کې دوی تاپسې کزدن بد خبرې کوي او مخالفین دې نوم بې فایدې اخلي. مالک خدایا ولی زه داغوی نه نفرتونه کم؟ څوک چې ستا نه نفرت کوي او داغوی نه کرکه ونه کم، څوک چې ستا مخالفت کوي. زه بالکل داغوی نه نفرت کوم، څوک چې ستا نه نفرت کوي او هغوی خپل دشمنان ګڼم. پاک خدایا ما ولټوه او زما زړه وپیژنا او ته زما امتحان واخلا او زما د پریشانې په خیالونو ځان پویا کا. ما ته وګوره کچره کومه غلطه طریقه په ما کې وی ما د تل ژوندون لارو ته رهنمایی کا.
مثالونه دویم باب. زما زویا کته زما خبرې ومني او زما حکمونه په زړه کې محفوظ کې او د عقل خبرو ته غوږ ونیسي او خپل زړه د هوښیارتیا طرف ته مایل کړي، نو بیا د پوهې طلب کوه او د حکمت لپاره په تیزه نارې ووهه. ته د دوی داسې تلاش وکړه لکه د سپینو زرو چې کوي او یا یې داسې لټون وکړه لکه چې د پټې خزانې کوي، نو بیا به ته د مالک خدای په یره باندې پوه شي او د پاک خدای علم به حاصل کړي، ځکه چې مالک خدای عقل او حکمت ورکوي او دا غد خلینا علم او پوهه راوزی. هغه د نیکو خلکو د پاره د عقلمندۍ خزانه ساتي. هغه د هغه چا د پاره ډال دی د چا کردار چې بیداغی. هغه د انصاف کوونکو د لارو ساتنه کوي او هغه د خپلو نیکو خلکو حفاظت کوي. نو ته به په دې پوه شي چې څه ښه او د انصاف او مناسب دي او ته به د ژوند نیغه لار بیا مومې. نو ته به عقلمند شي او ستا علم او پوهه به ستا روح ته خوشحالی ورکی. تمیز به پتا نظر ساتی او پوهه به ستا حفاظت کوي. عقل بتا د بدکار خلکو نه ساتی او دا غینه چې د چا خبرې چې غلطی دي، چا چې صحیح لار پریښې ده او په تیارو کې تلل کوي. څوک چې د خرابو کارونو په کولو خوشحالیږي او د بدعملو په شرارت خوشحالی کوي او دغه کسان په کږو وږو سر دي او دا غی چال چلن د ټګۍ دی، نو هغه به تا د بدکاری ښځې نه وساتي. د هغې زناکاري نه څوک چې په خوږو خبرو تا دوکه کول غواړي، چا چې خپل د ځوانۍ د وخت خاوند پریښی دی او خپل تړون یې هیر کړ کم یې چې د پاک خدای په وړاندې کړی وو، د هغې کور ته تلل مرګ ته دعوت دی او د هغې د کور لار د قبر لار ده. څوک چې هغې ته ورشي نو هغه بیا نه راواپس کیږي او هغه بیا هیڅکله د ژوند په لاره راتلی نه شي. نو بیا ته د ښو خلکو په طریقو تلل کوه او د صادقانو په لارو کې پاتې شه، نو نیکان با په ملک کې اوسیږي او بې داغه خلک به پکې پاتې کیږي. خو بدعمله به د هغه ملک نه اوشړلی شي او غداران به ترې د بیخ نه وویستلی شي.